Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځن به ورځ د ډیر لس ودرین ویوم هجری مریز کال د دلوی د میاشتې شپاره سم ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 15 مینې سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزارت نومان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لدی خراب شي، د بل د هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي. په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. سرکې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت ټینګیدو لپاره د ولس پر همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د افغانستان پولیس نږدې تیره ورځ په هوایي بمباري کې 15 وسلوال وژل شوی دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګیدو لپاره د ولس پر همکاري ټینګار وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په لغمان کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او څرګنده یې کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د همدې لپاره ګرځم چې ټول امنیت قواوې منسجمې شي، وکړی شي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بې له دې چې ولس راسره معلومات شریک کړي بیل دینه چولس دریسونی سی دا نورکی.
نږدې اونۍ مخکې مهترلام ته نږدې په پهلوان بابا پر غونډې د جنازې پر مهال ځان وژونکی برید وشو چې 12 ملکیان ووژل او شپږ دېرش ټپیان کړل. په جلال آباد کې تېره شپه د اتو بجو شاوخوا چاودنه وشوه چې یو پولیس او یو لاروی ټپیان کړل. د سرپرست والي وایاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د بهسودو پوستې ته څیرمه ده، ځای په ځای شوي ماین له کبله شوې ده او د پیښې دواړه ټپیان تر درملنې لاندې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په پروان کې پرون د خپل سره وسلوالو په نښته کې درې تنه ووژل شول. دا پیښه د پروان په مرکزي سیمه قلایچی سوخته کې رامنځته شوې ده. د پروان د سرپرست والي وایاند عبدالوحید صدیقي ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه درگیری میان دو گروه مسلح 5 تن زخم برداشتند.
دو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې درې تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په جګړه مارو کې یو کس د غزنی پولیس دی او بل هم د لوګر پولیس دی چې په اصل کې دواړه د پروان اوسیدونکي دي. د پروان دی والی وایان زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه نیول شوي او نور کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري تر جلب لاندې دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د افغانستان پولیس ته نږدې تیره ورځ په هوایي بمباري کې 15 وسلوال ووژل شول. پوځ وایي په دې برید کې دوی د طالبانو او نور وسلوالو وپټن ځایونه د جنوبي وزیرستان په سنځلا او د خیبر په تیراس سیمه کې په نښه کړي وو. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وروسته تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړی برید وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره خبرې وکړي. په کیف کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې راپورونه وایي واشنگټن دې ته نږدې شوی چې اوکراین ته د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلاوه بلتون پالو سره په جګړه کې دې هیواد ته د وسلو نه ورکولو له پالیسۍ لاس واخلي. واشنگټن په اوس وخت کې له اوکراین سره یوازې غیر پوځي مرستې کوي. د امریکا دفاع وزارت د دفاع وزیر په توګه د باراک اوباما لخوا نوماند ویلي چې د کیف ته د وسلو ورکولو پلاوی دی. اشتن کارتر دغه څرګندونه پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایا غونډه کې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې پوځي زخت زیات پوځي مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د بلتون پالو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په دغه جګړه کې تر اوسه شاوخوا 15300 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې استازو پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو موضوع وڅېړله. ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې سفیران یوې موافقې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې 28 تنه د بندیزونو په لیست کې شامل شي. تمه ده چې د دې استازو خبرې نن هم دوام وکړي. داسې نه ښکاري چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره به په دې بندیزونو کې جکپوړي روسي چارواکي هم شامل وي. په دې ترڅ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د اوکراین لانجه جدي ده او ډېرو ډیپلوماتیکو هڅو ته اړتیا شته.
Ich halte den Ansatz nicht für gescheitert, aber
د خبرو بهیر ناکام شوی نه دی خو تر اوسه پکې هغې نتیجې ته هم نه یو رسیدلې چې موږ یې ژر هیله لرو. وضعیت په حقیقت کې ډېر جدي شوی او ډیپلوماتیکې هڅې باید دوام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 9 موافقه کړې وه چې د روسیې یو شمېر کسان او د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو ځینې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل شي. تمه ده چې د هغو کسانو لیست چې د بندیزونو لپاره وړاندې کیږي د فبروري په 9 د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له لوري تصویب شي. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړه چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردني پیلوټ له نیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې درولې دي. دا خبر د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورسپانې ورکړه او ویل چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په ډسمبر کې د اردني پیلوټ له نیول کېدو وروسته د خپلو پیلوټانو د خوندیتوب له ویرې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له هوایي حملو لاس اخیستی دی. روانه اونۍ په یوې خپرې شوې ویډیو کې ظاهرا ښکاري چې اردني پیلوټ ماز الکاسس بې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځي ژوندی سوځوي. د اردن پاچا عبدالله پرون د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې اعلان وکړ او ویل چې پر دې ډلې به رحم ونه کړي. پاچا دوهم عبدالله تېره ورځ له پوځي چارواکو سره په ځانګړې غونډه کې په مرکز عمان کې وویل دا جګړه د دینی ارزښتونو او د انساني کرامت د ساتنې لپاره ده. اردن دغه راز پرون د یوې مېرمنې په ګډون چې په 2015 کال په عمان کې په یوې خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه وه دوه عراقي سخت دریځي اعدام کړل. په لیبیا کې یو چارواکي وویل هېواد یو روسی او یو تاجک له زندانه خوشي کړي دي. دوه بهرنیان د یوې الوتکې عمله و چې تېر کال له متحده عربي امارات څخه لیبیا ته په الوتکه کې په غیر قانوني ډول داخل شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
السلام علیکم. د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د کابل، غزنی، ګردیز، بامیان هوا به ډېره سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه 2.1 اسمان به نیمه ورځ وي. په کندهار کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 1.2. په مزار شریف کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 3.8. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 1.2. او په جلال آباد کې اسمان غبار دی، د تودوخې لوړ درجه 3.8.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسله شر پند صفه هم اوریدلای شي. د امریکا دفاع وزارت نومان وایي که د افغانستان امنیتي وضعیت له دې خراب شي دی به له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي. په دې اړه چې څومره د دې احتمال شته چې د 2014 میلادي کال په پای کې ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي، د یو افغان امنیتي کارپوه نظر مو هم اخیستی.
دینه با څو څوک تشویشو نه کوي امریکا که په دغه کې چې مکمل له افغانستان ووزي او دلته به څوک په قدرت کې، دا عراق نه ده.
د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي له افغانستان سره د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته وکړي. امریکا له اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه کړې څو د اسلامي دولت ډله وځپي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به په کابل کې د شاتو له یوه پلورونکي واورئ.
تیا د خوست نه راوړو خو ډیره اصل داسې دي چې بیر په نوم دی، هغه د پاکستان نه ایرانی اصل هم راوړو، خو دغه اصل پروسی چې پکتیا په لیکلې ده، دا خپله د پکتیا دی.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر اشتن کارټر یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې که چیرته کانګرس دته د باور رایه ورکړه، دی به ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام له سره غور وکړي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې له امریکا غوښتي وو چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د اشتن کارټر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتن کارټر په واشنگتن کې سنات وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. اشتن کارټر بارک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیره ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. اشتن کارټر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیریدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووسی، خو اشتن کارتر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو و بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نږدې 1,600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سناته د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. اشتن کارتر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه هم خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته 80 کلن کارتر کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. اشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت نومان اشتن کارتر وایي که چیرته کانګرس د باور رایه ورکړه، دی به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پلان عملي کړي او امریکایي ځواکونه به له دغه هېواد وباسي، خو که اړتیا یې وه نو پر دغه پلان به له سره کتنه وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکي دا وایي چې اړتیا نه لیدل کېږي، نو که دغه ځواکونه ووتل د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟ دې پوښتنې ته له احمد شیبر سره په مرکه کې د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځواب وایي.
اول خو زه تاسو ته چې زما دا باور نه ده چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، ځکه دوی دغه نهه پایګاه چې په افغانستان کې غوښتي دي او په امنیتي تړین کې دي، نو چې دوی ووځي خی دا چاته پرېږدي؟ دا پایګاه خو تر دوی تر 2015 کاله پورې ځان ته مختص کړي دي، دوی سره دي.
جنرال صاحب، امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی دی، خو هغه هم د بدلون وړ ده که چېرته یوه خوا وغواړي چې دغه تړون فسخه کړي، فسخه کولی شي.
مسله د فسخه کولو وي او دوی کاملا خپل سربازان له افغانستانه باسي، دوه حالت دي. یو حالت دا ده که چېرته د افغان پوځ دوی سمبال کا، هوایي ځواک ورته ورکا او دوی په خو وسلو باندې سمبال، افغانستان کافی قوت لري. 2,000,000 سربازان ډېر زیات دي، 1,500,000 پولیس، همداسې امنیتي قوتونه نور هم. دا کفایت کوي چې موږ د مخالفینو د افغانستان دولت ښه وځپي. حتی دوی له خپل امریکا نه هم دوی خپله بهتر جنګېږي. دا اوس هم امریکا په جګړه کې اشتراک نه کوي، خپل افغاني پوځیان دي چې په هره منطقه کې جګړه کوي او ډېره ښه نتیجه هم لري او د خلکو په مابین کې محبوبیت هم لري. ولې خبره په اصلي په دې کې ده چې امریکا خپله لوبه کوي. هغه لوبه یې دا ده چې دی په دې منطقې وضعیت ته ګوري، د دې خراسان دې چین وضعیت ته ګوري. که چېرته په افغانستان کې د هغو دي مداخلې راځي یا هغو دي نږدېوالی راځي، طبعاً دی به خپل افکار دلته ساتي، خپل قوت به ساتي، ځکه دی به د خپله منطقه کې خپل حاکمیت غواړي.
جنرال صاحب مرخیل، دا خو طبیعي خبره ده چې هر هېواد خپلو ګټو ته ګوري، لیکن که د افغانستان موضوع ته راشو، آیا له افغانستانه که چېرته د 2014 کال تر اخیره پورې که شرایط هر ډول وي امریکایي قوای ووځي، د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟
زه تاسو ته په ډاګه وایم او په اطمینان هم درته وایم که چېرته د افغانستان وسلوال پوځ په وسلو سمبال شي، افغانستان کې به یو ګیلاس اوبه هم توی نه شي. دې نه بعد څوک تشویشو نه کوي چې امریکا که فکر کوي چې دوی مکمل له افغانستانه ووځي او دلته به څوک په قدرت کې، دا عراق نه ده.
تاسو د وسلو خبره وکړه، فرضاً د راپورونو په اساس باندې د روان کال تر پایه پورې یو څو هلیکوپټر امریکا افغان ځواکونو ته ورکوي، دغه په وسلو سنبالېدل هم یو حد لري او تر کومه حده باید دغه وسلې افغانانو ته وسپاري؟
وسلو سنبال مانا د یو څو هلیکوپټرو نه ده، هوایي ځواک بل شی ده، هوایي ځواک هلیکوپټر نه ده. هلته ډیجیټ الوتکې دي، هلته کشفي الوتکې دي، هلته بمبارد الوتکې دي، داسې نورې الوتکې موجودې دي. تنه دا د هوایي پوځ هلیکوپټر هوایي پوځ نه کېږي، هغه پوځ ده چې هغه مختلف ټیپونه یا 5 صنفه چې هوایي لري هغه ورته تکمیل شي. دا یو دویم په ځمکنیو قوتونو کې ټانک قوتونه دي، توپچی قوتونه دي، راکټي قوتونه دي. تنه دا پیاده قوت خو نه ده کنه که دا اوس سیستم ګلري موږ هوایي ځواک ته ډېر شدید د دې لپاره د خپل لري چې ضرورت لري چې دا غرنۍ مملکت بری لري مشکلات لري.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا دفاع وزارت نوماند اشتن کارتر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. اشتن ویلی چې کچېری د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شي، دی بل د هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان دی بیا کتنې سپارښتنه وکړي. او اوسم یو ځل بیا په موقعی د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته، د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس پر همکاري ټینګار وکړ. په پروان کې پرون د خپل سره وسلوالو په نښته کې درې تنه ووژل شول. دا پیښه د پروان په مرکزي سیمه قلاچې سوخته کې رامنځته شوې ده. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د افغانستان پورې ته نږدې تېره ورځ په هوایي بمباري کې 15 وسلوال ووژل شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنک سره خبرې وکړي. په کیس کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې راپورونه وایي واشنگټن دې ته نږدې شوی چې اوکراین ته د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون پالو سره په جګړه کې د هیواد د وسلو نه ورکولو له پالیسۍ لاس واخلي. د اروپایي ټولنې استازو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو موضوع وڅېړله. ډیپلوماتان ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې سفیران یوې موافقې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې 28 تنه د بندیزونو په لیست کې شامل شي. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړ چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردني پیلوټ له نیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حملې درولې دي. ازادي راډیو اوریدي سهار و بجې او ولس دقیق کیدون کې اوس بم جنقال کوزي ته غوښ شو چې یو شمیر لویدیزو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
بریتانیا چاپ ګاردن ورسپانې پر وسته غنه کې د ملي وحدت حکومت په کابینه کې د خزینه وزیرانو د نشټوالي په اړه د خزو شکایتونه چیرلې او په یو برخه کې لیکي چې زیات شمیر خزو اعتراضونه کړي او په کابینه کې د خزینه وزیرانو د قوي حضور غوښتنه کوي. ورسپانې کې جمهور رئیس اشرف غنی په انتخاباتي مبارزو کې خلکو سره ژمنه کړې و چې په حکومت کې به جنسي او قومي توازن په نظر کې نیسي او په کابینه کې به د ټولنې له ټولو برخو او اقشارو څخه د لیاقت او اهلیت پر اساس وزیران ټاکي. خو دا مهال جمهور رئیس غنی دا خبره درکړې چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې هیڅ شی اسانه نه دی. ګاردین زیاتوي قدرت یوازې له اشرف غنی سره نه دی، د کابینې څوکۍ باید د اجرایي رئیس پر رضایت سره ډک شي. له بلې خوا مختلف سیاسي لاسونه هم کار کوي، په دې معنی هغو زورواکانو او پخوانیو قدرت لرونکو کسانو چې په انتخاباتو کې له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره مرسته کړې هر یو د یو مقام غوښتنه کوي او د خپل وفاداری په پاداش کې غواړي چې د وزارتونو څوکۍ خپلې کړي. ورسپانې د خزو په وروستیو اعتراضونو کې د یو نارینه ګډونوال عزیز رفی خبره راخوستې چې وایي په افغانستان کې ډېرې تکړه او پوهې ښځې شته، خو دا چې دوی له سیاسي ډلو ټاپلو سره ارتباط نه لري په کابینه کې له ټاکنې سره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي او له همدې امله ده چې د اوس لپاره ښځې په حکومت کې له سیاسي صحنې څخه لرې ساتل شوې دي. ګاردین ورسپانې په یو بل مضمون کې په افغانستان کې د غالیو جوړولو په صنعت د جګړې د اغیز مسلې ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل له پیل څخه په دې هیواد کې د غالیو جوړولو فرهنګ بدلون وکړ. ورسپانې د افغاني غالیو بیلابیل تصویرونه خپاره کړي او پکې ښکاري چې د ګلانو او پاڼو پر ځای د ټوپکو، ټانکونو او جنگي الوتکو عکسونه پکې ښکل شوي دي. ګاردین وړاندې لیکي د دې غالیو بیې یو څه پورته دي او د انټرنیټ د وی پاڼې ادرس یې خپور کړی چې افغاني غالۍ پکې پلورل کیږي. د ورسپانې په باور د افغاني غالیو بیې له 300 امریکایي ډالرو څخه تر 300 ډالرو پورې دي. بلومبرګ بزنس خبرونه په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو بل مسله چړي او لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان بزګران د طالبانو پر وړاندې یوازې پاتې دي. خبرونه لیکي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ باندې د طالبانو د توغندۍ ورولو او حملو له امله بزګران د غرونو جګو برخو ته پورته شوي او له هغه ځایه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې مقاومت کوي. بلومبرګ زیاتوي حکومتي ځواکونه د دانګام بزګرانو مرستې ته نه دي ورغلي او طالبان هم په حملو کې له درنو وسلو کار اخلي. خو د سیمې بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو نه د دفاع لپاره بل لار نه لري او له همدې امله د وسلوالو طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې له شمیرو سره سم په افغانستان کې شاوخوا 40,000 تنه په سرطان ناروغي اخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وویل
د نړیوال روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې هر کال 14,000 افغانان د سرطان په ناروغۍ مړه کیږي، خو له دې سره سره افغانستان د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره مرکزونه نه لري. دې خبرې ته پرون د ولسمشر اشرف غنی میرمن هم اشاره وکړه، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. نور تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
په جنگ ځپلې افغانستان کې یو غلی دشمن چې ډېری خبري ور باندې نکیشي او دا دشمن د چا پروا نه لري، هغه د سرطان ناروغي ده. افغانستان په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د رادیو تراپی ماشين ترلاسه کوي چې په کابل کې د سرطان د ناروغي په تداوي کې ورڅخه کار واخیستل شي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له راپور سره سم د کابل د طبي پوهنتون استاد او د علي آباد روغتون د طبي څانګې غړي نجیب الله رسولی وویل، څلوېښت کاله پخوا علي آباد روغتون د رادیولوژۍ خدمات لرل، خو د جنګونو له کبله هر څه له منځه لاړل. په 1980 میلادي کال افغانستان د اټومي انرژۍ د نړیوالې موسسې په مرسته د کوبالتراپي مرکز پرانیست، خو په 1992 میلادي کال د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د افغانستان روغتیایي مرکزونه او طبي اسانتیاوې محو شوې. همدغه مرکز هم په جګړو کې ویجاړ شو او له هغه وخته تر اوسه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې او تشخیص مناسب امکانات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو کنفرانسونو مرستیال رئیس لطیف رحیمی وای، تر جګړې او د شرایطو تر خرابېدو مخکې د نورو هیوادونو محصلانو به زموږ په پوهنتونونو کې زده کړې کولې، حتی د ګاونډیو هیوادونو ناروغان به د تداوی لپاره افغانستان ته راتلل. ډاکټر رسولی وای، په افغانستان کې د سرطان ناروغان په تیره بیا بې وسدان د تشخیص ډېر لږ امکان لري، د درملنې امکانات یې هم خورا لږ دي. اوس ډېری ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي. د وویل په خصوصي روغتونونو کې په محدوده پیمانه د کیموتراپی امکان شته، همداراز د ماشومانو د یو ډول سرطان د درملنې څانګه شته. ډاکټر رسولی وای، ستونزه دا ده هغوی چې پیسې لري د تداوی لپاره بهر ته ځي، او هغوی چې پیسې نه لري په هیواد کې هم د درملنې وس نه لري. د په وینا افغانان هر کال په سلګونو میلیون ډالره له هیواد د باندې په درملنو لګوي. دی وای باید دا پیسې بهر ته لاړې نه شي او دننه په خپل هیواد کې د تداوی امکانات برابر شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پروژې منیجر عبدالغنی شخاشیرو وای، د هر بل پرمختیایي هیواد په شان په افغانستان کې هم د سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د اټومي انرژي نړیوال اداره له افغانستان سره د سرطاني ناروغیو د درملنې د مرکز په جوړولو کې مرسته کوي. د دې پروژې لومړۍ او دوهمه مرحله به په کابل او شاوخوا سیمو کې متمرکز وي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبری
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بعد دید پارجی پا افغانستان که مداخله تونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید داره تمام ولایت ها متعویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
امریکا له اردن سره د هر راس پوزي مرستو ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډله وظیفه د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوزي خدماتو د کمیټې مشر وایي هیله لري چې له اردن سره د پوزي مرستو لایحه پرته له ځنډه کانګرس تصویب کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسلامي دولت د یاخي ډلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کساسبل سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمیر هیوادو د پیشو غندل او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا سازو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت نومول شوی اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبه پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل، هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي. په عراق کې چې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي، هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریې لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي، چې دا به د سوریې د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره وروسته تر دې په امریکا کې یاده شوه چې د امان حکومت د معاذ کساس بل سوځولو وروسته دوه مشکوک تروریستان اعدام کړل. په دغو کې یوه ساجده ریشاوي وه چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوشې کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساس به د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د ده د زوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام
واخلي.
له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاذ کساس به پر سوځولو خواشینی څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د پیښه غندلې او ویلې دي چې زموږ مرستې به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک کړل او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت د ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دا یې د نه منلو وړ بلل دي. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت لړلې څه ډول غچ اخلي. په تیر بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګه ته درېدلې دي.
او اوس هم تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مخابرات شرکت لخوا مو راسته ولې دي. کریم د غزنی له مقر څخه لیکي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځواکونه په ډیرو برخو کې مشکلات لري. سمیع الله حلیمی تندر هم له پکتیا څخه لیکي چې ولسمشر غنی ته پکار ده چې په کابینه کې د څلور څوکۍ هغو افغان میرمنو ته ورکړي چې د ښو تجربو لرونکي دي یا د ښو تجربو خاوندان دي. او اوس هم د ژوند رنګونو یوه بله برخه خبرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
ته د اول نوم ته واخله.
نوم یې سبحان ده.
یوسف خان د کوم ځای؟
زه د خوست ولایت اوسیدونکی یم.
په خوست کې د کوم ځای؟
په خوست کې د ټنډي پیرانو په نوم د یو کلی دغه اوسیدونکی یم.
خبر نه چې ویلې د ټنډي پیرانو ته یې؟
دغه نه خودمره خبر یم چې دا کلی د پیرانو په نوم مشهور دی. دغه ټول پیران دي پیرانو په نوم ځکه مشهور دی.
بس ځکه ټنډي پیرانو ته یې؟
ځکه ټنډي پیرانو ته یې.
ها کابل کې چې کوي وړو کې دکان دی؟
کابل کې مې دا دکان نیولای دی. دلته اصل پروشي دا غبینو دکان مې لګولای دی. ځان دې پرانه پکې
دا دکان دی ډیر وړو کې دی. لاته ورکه ځای شوی خوشوات ډیر وګد دی. دا څنګه
کوم اصل د پاره چې ما دا دکان نیولې دی د پاره د همره دکان کاپی دی نو زکه کاپی دی چې دغه کوم را ډیره سودا نه چې د دکان کریم نه وباسي.
اوس د دوم را وړو دکان څو کریاد نه خلی.
اته زر افغانه
بیا هم ډیره دی.
او الله څنګه کوي دغه نه چلش کې غاټ شي به د غبین د پاره هیڅ پیدا نه کوي.
خو دغه څومره غبین یا شات چې د سریخ دی پکتیا اصل روشی ور باندې لیکلی دا کوم ځای نه راوړې؟
د زغپل موګه د پکتیا د خوست نه راوړو. خو ډیر اصل داسې دي چې بیر په نوم دی. هغه د پاکستان نه ایرانی اصل هم راوړو. خو دا اصل روسی چې پکتیا په لیکلی دا زغپل د پکتیا یم.
دا هو کې بیا څو رقم لري ځکه دلته ډیر ډولونه یې
دا کې څلور رقم اصل زلارم اوس په لحال فلوس په نوم باندې شمشو به د غره شات ایرانی د بیر په نوم پاکستانی شات لارم د غره شات.
په خوست کې شوات ته یې کې غبین وته یې؟
په خوست کې غبین ورته وای. دلته خلک ډیر شات ورته وای
ځکه هم ته شوات یای.
او الله څنګه کوي دې سره مختشه وي.
خو بیا دغه کې د لګ مخ کې ته د غرو شاتونه وي. د غرو شات سره کم دی؟
غرو شات داسې وي چې ګول معلوم نه وي. غره کې ډیر رقم بوټي کې د غنه ټوله دغه موچي ګول راوړي د غنه شات جوړوي. دغه کوم چې ګول معلوم دی دغه ونه معلومه دغه وخت کې دغه ګول شي ټوله غا شات وي.
بس حال تک شمشوبی گل و د شمشوبی پونوم دی او ک بیر او د بیر او ک غر و د غر
آفرین ک غر و د غر پونوم دی ک بیر او د کوم څه د بیر ارزه کنه پیدا کیږي بیر پاکستان کې پیدا کیږي
کاروبار څنګه دی څومره غټل شي ورکی
والا د سدا چ کابل کې د تکالبی اصل زیات خرڅی کی دومره خاص خلک اعتبار نه کوي چې ورکوم په ډیره سخت ضمانت ورکو چې نیم کیلو خوړه په پسې راوړه د کری سره او پس تر کوچ اصل نه وي
بس دې نیم کیلو بزاد نو خلم نو ډیر مننه خوشاله سي
خیر سي زنده باد
داوود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې